پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیب زاده ویلي د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی په یو بل ټویټ کې ویلي چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 323,000 کورنیو سره خوراکي مرستې کړي. دا اداره وایي د 2022 کال له پیله یې په افغانستان کې 14,000,000 کسانو ته خواړه او تغذیه مواد برابر کړي او په روان کال کې به 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپنه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپنه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسی ځواکونه د ایران په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی څخه غوښتي دي چې له روسیې څخه د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه ژمنه ورنه کړه. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د هند ولسمشر ویلي دی چې د افغانستان وروستۍ پرمختګونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د سمې څارنې غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د لارو د جوړولو پلان لري.
په تېر حکومت کې د سړک سازی کار ډېر ښه په سرعت روان وو. کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي.
د اوکراین د جګړې او د پاکستان د بحران جزئیات درکو او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر افغانستان د پاکستان د روان سیاسي بحران پر اغېزو خبرې کوو.
کوم خاص اثر نه لري. آی سایت ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسي کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندستان.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورته لومړی موضوع ته، د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې وروستۍ بدلونونو په نړۍ کې د بیا باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې او په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو په سیمه کې د ثبات په اړه هم اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ګری ډله یا اف ای ټی اف او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ښاغلي کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونیشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ډېره تکرار کړې چې افغانستان په سیمه کې د ثبات ملګری دی او تر خوا به یې خاوره د بل کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مناسبې نه دي. هغه چې دا ډار له ځان سره لري چې دا هېواد به په ټولو برخو کې وځپي. که څه هم د افغانستان په اړه د ټرایکا په وروستۍ غونډه کې چې په چین کې وشوه، ګډون کوونکو هېوادونو په دې ټینګار کاوه چې افغانستان نه باید په هېڅ صورت د نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي. سیګار ویل دي چې دا کار به د بشري بحران د اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هېواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغېز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هېواد څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4,400,000,000 ډالر غوښتنه کړې وه، د څه باندې 200,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2,400,000,000 ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر پاڼه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې څارنې ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې دغه راز د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وای د افغانستان د ملاتړ اغیزمن لار دا ده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایی چارواکو ویلی چې د افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 30 میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خواړو خوندیتوب نه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموگ غاگل آزادی رادیو آوری قدر من آوریدون کو ده خبرونه پا دوام که ده افغانستان ده روان و چارو پا اره نور مطالب هم لروخو اوس ورزو ده پاکستان مسائلو تا. ده پاکستان نوی صدرازم شهباز شریف پا ده هیواد که ده سیاسی بحران پا دوام او رسته لده چه خوانه صدر اعظم عمران خان ده پارلمان ده رایو په نتیجه که سلب اعتماد شونن رسمن خپلی چاره پیل کړي. راپورونه وای چه خاغلی شریف و نن لخپلو متحد و گندونو سر هم سلام مشوری وکړي چه راتلون که کابینه جوره کړي. په دیاره ده نور و جزیاتو لپاره ده ازاده رادیو ده مشال سانگ ایدیتر داود خټک په استودیو کې را سره ده. خټک صاحب مننه چې استودیو ته راغلی او زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. پاکستان کې د سیاسي بحران په دوام اوس نو قراری ده چې ښاغلی شریف خپل رسمي چارې پیل کړي. همداسه ده.
ډیره مننه تکل صاحب. او هم نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغې ته هم ورغلی او هلته یې د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو نن شهباز شریف ته. بیګا خو لکه څنګه تاسو معلومه ده هغه د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي نو اول خدا ده چې شهباز شریف چونکې دې داسې مشهور دی چې دې ډېر زیات کار کوي هر وخت دې په کار کې وي نو دې به نن خپل چې کوم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د هغې وروستو به دې نن د خپل حلیفان چې دی کوم دي اتحادیان د هغه ګوندونو سره به دې نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې به دي خبرې کوي چې خپله کابینه څنګه جوړه کړي.
مننه. تاسو د پاوز سره د کتنې یادونه وکړه. د دوی ترمنځ پخوا د پاوز او د شهباز شریف او د ورور نواز شریف ترمنځ ستونزې لانجې وي هغه مشکلات حل شوي؟
ګوره شهباز شریف په دوو خبرو ډېر مشهور دی او په هغې کې دی د خپل په یوه خبره کې دی د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډېر زیات. دی یو خو د کار یعنی کارونه دی ډېر زیات کوي د بیا رغونې کارونه نوي کارونه دی جوړه کوي کنه هغې کې دی او بل دی کارونه ډېر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار به کیږي هغې پسې دی بیا پلټه هم کوي. دا یو
عام استعمال کار سړی
دی. کار سړی دته ویل شي دی ډېر ښه اډمنسټریټر دی. دویمه خبره کې چې دی کوم مشهور دی او په هغې کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا ده چې مشر ورور نواز شریف چې و هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واري د هغه د پوځ سره ستونزې منځته راغلي خو د شهباز شریف هیڅکله د پوځ سره ستونزه منځته نه راغلي. دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د ده د پوځ سره ډېرې نږدې اړیکې دي. د چې کلم د نواز شریف د پوځ سره مشکلات رامنځته شوي دي نو دی اکثره به پکې منځګړتوب کولو په هغې کې.
او د ده ائتلافي ګوندونه کوم دي؟
او د ده ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټي ګوند دی چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او نن سبا د هغې زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړه آصف علي زرداري دی پخوانی ولسمشر هغه د دې مشري کوي او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی. کله چې انتخابات کیږي نو دوی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړي خو دا د عمران خان په ضد باندې رایو شوي. بل د دې ګوند د مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومېنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړه واړه نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
او ورستی پښتنه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان به څه کوي
عمران خان څنګه چې هغه د دې څوکۍ نه لرې شو د شنبې په ماښام باندې په شپه نو هم په هغه شپه باندې عمران خان اعلان وکړو چې دی به په ټول ملک کې احتجاجونه کوي او جلسی جلوسونه به کوي او د عمران خان غوښتنه دا ده چې نوی انتخابات ټاکنې دې زر تر زره وشي خو زه فکر نه کوم چې د شابه شریف حکومت یا د دې د ګوند حلیفان چې کوم دي اغي به دومره زر ټاکنو ته غاړه کیدی نو نتیجه به دا وي چې عمران خان به لکه د مخکې په سیر کله چې د مخکې جلسی جلوسونه کولو په هیواد کې دی به هم هغه سي خپل جلسی جلوسونه شروع کی او سیاسي اړې غړې به په پاکستان کې هم دغه سره روان وي
او یو ځل بیا وروستۍ پوښتنه هیله ده چې دا ځل به رښتیا وروستۍ وي عمران خان مخکې ښودلې ده چې کولای شي د اعتراضونو د پراخو اعتراضونو په وسیله ژوند په پاکستان کې مختل کړي
همداسې
به بیا وکړی شي
همداسې دا او که تاسو وګورئ نو د یک شنبې په ماښام باندې چې کله شابه شریف یعنی د عدالت لخوا د اعتماد رایه واخسته نو هم په هغه شپه باندې د خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې تاسو د پاکستان په ټولو ښارونو کې لوی جلسی جلوسونه وکړئ او هم هغسې وشول حتی چې په بهر ملکونو یعنی لندن کې هم مظاهرې وشوې نو د پلویان چې دي هغه ډېر زیات جذباتیان دي او هغه د عمران خان په اواز باندې اغې روزي اوس یو وړه خبره که تاسو سره وخت وي غدا ده چې د عمران خان ګوند د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړې دي دغلته یو اختلاف دا راتلی شي چې د د ګوند ډېر غړي چې دي د قومي اسمبلی غړي اغې د دې استعفاګانو په حق کې نه دي نو که څه خلک استعفاګانې ورکوي او څه خلک پاتې کیږي د دې مطلب دا شو چې د ده په ګوند کې بیا اختلاف رامنځته کیږي د هغې به اثرات وي
ډېر زیاته مننه داود خټک قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر ښاغلی خټک وو چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د اوکراین او لویدیز چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې پراخو حملو ته تیارې نیسي او له نورو سیمو خپل ځواکونه باسي او د سیمې ته یې نږدې کوي دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي نوریاس نوري معلومات راکوي
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پلان شو پراخو تهاجمي عملیاتو د مخ دې سیمې ته وړاندې تک ته دوام ورکوي په عین حال کې په ماریپول ښار کې وضعیت تر اوسه ډېر خراب دی په دې ښار کې د راپورونو له مخې په زرګونو کسان وژل شوي او روسي ځواکونه دې ته نږدې دي چې پر دې بندري ښار بشپړ کنټرول ولري د اوکراین پوځي قمندانان او لویدیز چارواکي وایي روسیه د کیف له شمالي برخو او بیلاروس څخه ځواکونه باسي او خارکیف او دونیسک او لوهانسک سیمو ته چې له 2014 کال راهیسې پکې جګړه روانه ده لیږي چارواکي وایي روسیه به احتمالا د دونیسک او لوهانسک د پاتې سیمو چې تر اوسه د اوکراین د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي د نیولو په هدف یو نوی برید پیل کړي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون دوشنبه وویل چې روسي ځواکونه د ایزوم ښارګوټي ته نږدې چې د راپورونو له مخې تېره اونۍ روسي ځواکونه ونیو په ګډون د دونباس سیمې شاوخوا کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي دغه چارواکي ویلي چې لیدل شوي چې د روسي ځواکونو یو کاروان چې د قماندې او کنټرول زغروال وسایل او پلي ځواکونه پکې دي او د هلیکپټرو ملاتړې جزو تامونه یې بدرګه کوي د سیمې پر لور روان دي دغه چارواکي همداراز ویلي چې ګمان کېږي چې د روسیې د تاکتیکي کنډکونو څه باندې 60 جزو تامونه به چې د هر یو د پرسونل شمیرې د 800 ترمنځ دی له خیرسون څخه د اوکراین جنوب مرکزي او روسیې پولې ته نږدې د دونباس شمال ختیځو سیمو کې ځای په ځای شوي وي روسیې دغه راز یو نوی جنرال ګمارلی چې پر دونباس د حملې ګډه قمانده واخلي د لویدیز چارواکي وایي چې داسې بریښي چې له دغه اقدام څخه هدف د هغو ګډوډیو او غلطو ګامونو مخنیوی دی چې روسي ځواکونو د جګړې په لومړۍ مرحله کې ترسره کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې له 15 دقیقې اونیز بحث سره به زه احمد تکل به هم ستاسو خدمت ته راشم. خدا شبه له اجمل انصر اوسی
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه، وخت په خیر. صفی الله ستانکزیم دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالي د پلازمینې د واټونو او سړکونو جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لوی لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوې او بیا رغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تېر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تېره حکومت کې دا د سړک سازی او د ویالې جوړولو دغه کار ډېر ښه په سرعت روان و، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډېر په سرعت روان و، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله باریک زای:
موږ د ډېرو سړکونو لکه باغ بالا، د مزنګ، د بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړي بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لوري پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتي بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډېر خراب دی ورور، مخکې به موږ په 6 ساعتو کې تلو، اوس په 12 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 1.5 ساعتو کې ځو. ټیلرې دی، بیروبار ډېر زیات دی، ډېر ستونزه خلکو ته ډېره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار، بیا له کندهار تر هرات په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغول کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه دی. ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لویه لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مسباوی د سالنګ لوی لارې په ډېره برخه جغل اچول شوی و، خو د تېر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بېرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تېر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 1200 پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تېر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوي چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعهګانو د یوه جماعت په منځ کې د خودنۍ حملې مسؤلیت واخیست.
د ډی راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولی تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تېر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینټ مکینزی ویلي چې ممکن داعش د سږکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب اینڈ میل ورځپاڼې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکي کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکي شکایت کړی چې کاناډا دی او د ده د کورنۍ غړي یوازې پریښي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکی و. ګلوب اینڈ میل لیکلي چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې وه چې دا ساتونکی به د خپلې کورنۍ له غړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورځپاڼې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د د واتس اپ له لارې ویلي چې د کاناډا د حکومت دې کار نه هیلې کړی دی. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستانه وویستل.
دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
د ازادي راډیو ته سلامونه کوم. دې شک چې د ازادي راډیو آزاد ده او ټول کارکونو او ځینکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज ورته کوي. خو دا یونیسف او د دې کیو دا ار پی سی او سرسلی بو فرنیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملایمنو سره هیڅ کومک ونه کړي دا جوړ سره. او موږ فکر کاوه چې دا روزه مبارک رااله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځانم وژني نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي نو هغه بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې د مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچې کرینا استاد صاحب پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنکړي.
د اسلامي امارت نه میرا مختنه ده ورورا چې خلکو د لګارو نه پیدا کې چې خپل هیواد نه نه ماجر کی. خلک پیسې په قرض او کور باندې راخلي د خپل هیواد نه جیب هیواد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته موږ پیسې د قرض راواغستل او ترکیه ته ولېږو، خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړي. یو نیم زر ډالر زه رقم کوم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکله جوړیږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت موږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي.
زه حاجی خدای له د غوړه ټول سالې خبره کوم. زمونږ دا ټول شخص خدای هله کوج دا غوړه ټول سالې ته یو رقم خدای نه راوړل. نو خدا منځفه او هغه په تور کې صحیح ده. نو وایي چې معلومات نه کېږي، نو سمهان ډیر په تکلیف دي. بیا دا ولسوالۍ ته یو خدای راځي کله چې سنگي کړي سالات.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه ورزکین نه ګول دین ته سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي ګوانډي ممالک ورس ورس بنې وي ته بارډر رټینګ یي. نن پاسپورټ دی، نن ویزې شته دی، په تذکیره باندې داغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه راپریږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې ګرځو او په ایران کې ګرځو، همدارنګه کاغور لکه په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو. نو موږ په جیلونو کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک والا چې تللی شي تللی شي، نه څوک پوښتنه کوي نه نه بد پاسپورټ کې ویزا وسره ورکول کیږي. خو د افغانستان خلکو لن څوک ویزا ورکنه ولا څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک فری دا بس کې ماران دي خوري بخوري. نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دی، زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت موږ اخلاص یو، ولې موږ انسانان نه یو، ولې موږ د الله تعالی پیدان یو. الله دې وکړي زمونږ خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت موږ اخلاص شو، دا مایوسي زمونږ ختم شو او خوشحالي خوندل.
عبدالحادی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډېر په دا سارا او کې داسې معلومین شته چې هیچ چا نه کومک ورسره کړی دی ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
در من اوریدون کوشی با ورست 15 دقیقه اونیز پروگرام پیلیگی خول هغه مخ که پا مکری ده خبرنو لندیستا. ده ایران ده بحرانه و چار وزارت پر طالبانو غک کری چی ایران تا ده افغان کلوالو ده تلو ده پراخی چطوی مخ اونیسی. ده وزارت ویان سعید خطیب زاده پر اون خبریالانو تو ویل چی ده ایران ظرفیتونو تا پا پام سره ده هیوات ده افغان کلوالو ده بهیر دوام نشی کولی. د تسنیم خبری آژانس در راپور لمخې خطیب زاده وویل د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یو ګاونډي ونه چول شي او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان کال د جنوري له پایله یې په فاریاب ولایت کې نږدې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې د سرپل ولایت په سانچرک ولسوالۍ کې هم له 3,23,000 کورنیو سره د خوړو مرسته کړې. دا اداره وایي چې د روان کال له پایله یې په افغانستان کې 14,000,000 کسانو ته خواړه رسولي او په روان کال کې به 3,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډېر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1,50,000 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او د دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدراعظم نارندرا مودي غوښتي دي چې له روسیې د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرانس له لارې په خبرو کې ویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه عمومي ژمنه ونه کړه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته خراغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبي اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي؟ او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیگ او پیپال ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ پنننی 25 دقیقې بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونه میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشرفته. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. خبرې له معارج صاحب سره لومړی پیلومه. معارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسی جریانات با پر افغانستان که اغیز ولری تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوی مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي، او همداسې دغه نوی رهبري چې د پاکستان منځته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسی جوړونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی ته ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وه، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي، خصوصا لکه پاکستان او افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. نوبینان خصوصا د پاکستان څخه په دې غرب د خوانه د خپل اهداف د خپل موخه د پاره د مجري هواد په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلند نسی کولای.
مننه اشرفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې معارج صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
هر مرو دا کې دون کې دی دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننۍ چارو باندې متاسفانه منفي اغیز هم لري. ځکه چې یو خو د آی ایس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فندمنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري. دیوبند د آی ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلي کړي. نو یقینا چې تېر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي
پاکستان کې. ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه 15-16 کلونو کې د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره؟ د پاکستان
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم رول لوبوي، مګر په بهرنۍ پالیسي کې د پوځ په خاصه توګه آی ایس آی ډېر عمده او اساسی نقش لري. مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د آی ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوز او آی ایس آی په کې ډیر اساسی رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تنظیمونه او موجوده طالبانو تحریک متاسفانه د پوز او آی ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشرفته صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوئ تاسو په تیر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت لدې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که بیا هم راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
نو که چیرې دلته رهبري دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجری هیواد دی غرب نړۍ ده او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخې ته بوزي. نو بنان دوی د خپل وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی ده دا چارې مخې ته بیایي. خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکي اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشریفاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، غوی ار پوځی یو سیاستمدار هم ده. غوی تقریبا تر ډېره بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته ده دا ښکاره خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي که پخواني تنظیمي مجاهدین او جهادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي او داسې پخوانه د هغوی په ملاتړ باندې ته واک ته رسېدلي دي، خامخا هغوی سره اړیکې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم چې د نورو هیوادو بهرنۍ پالیسي لکه موږ د نه ده چې هېڅ پالیسي نه لري او یا دا ده چې د وطن یو څه څه مخې ته راځي هغه مخې ته وړي. نه، هغوی مخکې له مخکې پالیسیانې جوړې کړي دي، پروګرامونه جوړ کړي دي هر هیواد پاکله مندې هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي، هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي؟ پوځ او ایسای. نو بنان پرې کوم تغییر نه راځي د افغانستان په چارو کې. د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښتې ده. د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بولي لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت ته به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځته راسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ته راټکه مارګلې پورې دعوا کوي، دوم پښتانه او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فکر کوي چې د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ سره ده، بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه اطاعت نه کوي مختر اړي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هیواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخته وړي.
له تاسو نه غواړم یوه بله پوښتنه وکړم چې د پاکستان بې ثباتي البته که دوام وکړي، د پاکستان سیاسي بې ثباتي دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یعنې له افغانستان ورهاخوا څه اغېز ولري؟
په هیڅ صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت هم ولې صدیق خپل ګټو ته خپل ملي مسایلو ته ډېژمن کسان دي، هوښیار کسان دي. دوی هیڅ وخت بې ثباتۍ ته ډېر حده پورې نه پرېږدي، دا د ورځو خبر ده، حتی هفتې ته ډېر نه ځي. معمولا یو څو وخت دا کار کوي. داسې پاکستان د سیاسي لحاظه یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس د چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښتل چې دوی فشار لاندې راولي، کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم. بیا هم پوځیان هوښیار وو،
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغېز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت نه لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه، زه هلته ډیپلوماټ هم تیر سوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نوه شلي بنده کړې وه، غوښتل چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز شه. موږ فکر کوو چې ودی او غچ اخلي نوه شریف نه مارم، کله چې هم کته چې هغه غرض یو نه کړل او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکوي هغه نه کوي؟ وای نه، موږ سیاسون ته سزا نه ورکوو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکی دې مسلې ته پام کوي، خامخا چې کله وګوري چې دې اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځته راځي بیا فورا سره کینی فیصله کوي، جوړې فیصله بیا څوکي پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې بیرته بهاره دا مسله.
مننه. اشرف تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتی نظر به ثباتی منتفی ده نشی راتلای کراتلای شستاسو په نظر اغیزی به پرسی متسوی
یو سه به ثباتی هم ده اوس رامسته شوی مگر دا به دیر دوام بونه کی دیگه جنه یواز پنجابیان بلکه هغه پښتانه چې البته بیا هم په اردو کې او په ایس آی کې رول لوبوي وایي سیاست مداران دي او د پاکستان د ګټې خاطر ډېر ودغه مسایلو ته لمن نه وایي زه فکر کوم ژر به کنټرول لاندې راشي او دا چې خلک په تور د مثال په د روسیې دوه ورځو کې د په خاطر توګه په دوه شپو کې د عمران خان په لویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته الګ ده دوی غوښتل چې دا کار وسی کنه نو خلک پکې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایس ای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران دي د پاکستان د منافعو د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او به ډیر لمن ورته ونه وایي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا ته به هم د موجوده سرپرست حکومت اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس نه دی یو خو ډیر ورسره نږدې دی بل خو هم دا څنګه دی چې ډیر بل لري مګر یو څه توپیر پکې شته دی زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ د افغانستان کې سرپرست حکومت شېم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې پټوګه خپل رول ولوبي او سبدیر هغه ځوونه کې مګر دا چې وګوي وګوري چې یو لور مطالبه ته نور هم پچی چټکی درنه په باندې ساتي دا به نږدې ورځو کې معلوم شي
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پاوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پراس کی وي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنه د بلودل او دوی سره په دنجدین په تماس کې وو د دې مورد سره د ځان ته خپل ګول ته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دې تحریک لپاره او د سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیزه به پر دې باندې وکړي
په کوم دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیزې
یعنی دوی کله چې مستقیما د پاکستان سره غازم سره روابط درلودل دوی ته د امکاناتو ته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې دا چې عمران خان روس د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري نو د دې ځای به غنی شي ایس ای او پوز او پوز او ایس ای د عمران خان په پالیسی او دغه د ګوند په پالیسی باندې نه لري د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامیه څخه یووالی شي چې استفاده کول او غټي پروتوکول دا به په څه محدود شي ځکه چې د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډیر دین مګر د عملی لحاظ متاسفانه وګوري بیا هم ژوند د پاکستان په ګټه د خاطر نه د افغانستان د خاطر دې خاطر په کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډیر لا پسې ضعیف شي
مننه مارچ صاحب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره
ګوره دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې پار هیواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري پی ټی ایم دي چې ملاتړ لري هندوستان سره دومره مرسته ونه کړله مثلا چې پکارو باید کړی وای
بیرازو افغانستان دستی افغانستان باید کرده وزی که افغانستان ادا که تراتک پر دیما یا مرگری پر دیما پل خواب رده او پختانه دیما دی و دیما واران دی مانا پیز صورت من دی پوچه و نسو کرلی بلا خبر رادی سی و دو خبری سم سفار احتیادی ملت تاو کو یا چی پاکستان که چی هر گند و هر سیاسی یا پوزی و بخیر غارم سیاسی یا مذهبی دل سر را پرده کهی خام خواب ایسای اوغه که اثرات لري په نفوس پکې کوي او کنټرول لري پر صورت باندې که په خواني دي که اوسني دي که نوی راپورته کوي او که بیا کوم یو بغاوت کې سرغړونه نه کوي خو د موږ د پی ټیم ټول رهبران هم مشران هم یو رضبان ته ولېږل نو په دې باندې اسناد جوړ کړه به زه د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم په ښکاره باندې وایم چې په ایسای په رهبري د افغانستان کې دا اوس طالبان دي هم دوی خپل کسان لري خپل کسان ځای په ځای کړي دي طالبان هم ټول داسې مکمل داسې نه دي ځې کې شته پاک کسان شته سپېسلي کسان شته مثلا خو هېواد ته ژمن کسان شته خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه سې نه تنها ایسای ته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي هغوی کېنولي دي که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی شي وطن بین طالبان وکړی چې استخبارات فعاله کړي او دوی په رګوته کې یو د قانون منګول ته اوسپارې دا به ښه خبرې کوي دغه څلوېښت کاله په رهبري د افغانستان کې د ایسای ګوډاګیان متاسفانه کار کوي فعاله دي خصوصا د مجاهدینو طالبانو په وخت کې
مننه په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بله د کډوالو مسله ده اشفتا صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مور کې هیڅ د باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې هغه بیا خپل ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره او اصلا دا انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅې یو تدوین شوی اقتصادي پالیسي خصوصا په روسیې کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وایي ته وړاندیزونه کېږي که وړاندیزونه نه وي نو هغه تمن سوره چې دغه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سن اوس یو کال پورې آزاد دي کدا چې وسی تاسو وګورئ وګورئ چې افغانستان 15 میلیون کسان دي او ولت څنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 200 اشاریه شپږ میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د اوغي ترانسپورت او ترانزیت آزادۍ رښتیا ګوډنه به افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د اوغي موتران اکثرا یا کاملا دغه راسل اخوات دي د فرمان یا جلو اشترنګي نو د تاسو به ګورئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید
حتما برنامه ولري دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند که جواب راکړي دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وو یعنی له پاوت سره نه وشوي دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی د ریورې د مخه نشر شوی وو دا بیرته سرتنظیم شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظ دا په آخر د کال کې به ورسره وسنجي او نور جزئیات به راوړاندې کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظ دا د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی و چې نتیجې ته نه دي رسیدلي د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره امور تجارت با پاکستان ته زی په دغه موارد کې خبرې سره شروع شوې مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې که یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه به می او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان نیوي کړی چې سرحد رسیدي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي دغه موارد امداوس روان دي زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړی
چې
دا موضوع تر کنټرول لاندې راشي.
ډیر مننه تاسو مارچ صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایي اصلت فن
ګوره. د اقتصادي اړیکو مبنا د هیوادو د ګټو خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره پالیسی او پروژه جوړی او پروګرام ته جوړی. افغانستان په دې اقتصادي پروګرام لري او بل خوا ته چورته ګورو پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی. یعنی دغه
څه باید وکړي چې دغه سی یو پالیسی چې تاسو وایي جوړی کی طالبان
یو پروګرام یو پالیسی به داسې جوړ کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کې به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه شوی او افغانستان ټول متکی پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټو باندې ټول تجارتي سوداګري چارې کې دا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې دي. افغانستان کله څه زړه غواړي څه زړه نه غواړي. مثلا ترانزیت یا د مال تجارت په بندر کې درې باندې بوبار لاوه چې تاودم کې سر تړون سره کې باندې د فوټي ز بدلته سرګندې کې ځکه پیږي چې افغانستان دا واقع اختیار نه لري پاکستان مقابل کې څو درې خپل حق دفاع وکړي په خوښنه سره. دا مشکل په جوړ ځای کې دا کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وامخلي د ګډایي او جاسوسان د پاکستان بهر نه کې ولري نه کې او له پاکستان دا وسنه رهبری خپل کورونه راونه باس نه مجبوریت ځان خلاص نه کې نو دا بدبختي به دوام.
مننه. وخت مو ډیر کم پاتې دی. یو بل پښتنه هم له تاسو کوم مارچ صاحب د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړی دي. که چیرې ته اوسیږي هم له نړیوال نه په دې اکله پیسې اخلي له یونیسف نه دوی پیسې اخیستي ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستي. نو بنا نه افغانستان خو نسي کولی مثلا په فی حالت کې کډوال ته زمینه مساعد ده کې د کار د تعلیم د معیشت د ژوند څغوی بهتر اوس خپل وطن ته نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چارت غواړي غوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصول او مقررات د کډوالیو دې سره برخورد کوي او کړه دا ادامه ورکوي. کوم تغییر پکې نه راځي که رهبری تغییر کوي که نه کوي دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي. هغه پالیسی پروګرام چې جوړ شوی دی پوځیان عملي کوي عملي کوي که ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي کوم مشکل پکې نشته.
مننه. او اشرف صاحب له تاسو نه هم دا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خرابېدو دی ځکه چې د موجوده سرپرست حکومت د نه برنامې درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سره وغواړي چې پرانیسي دا امکان بالکل نشته دی او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي. نور هم او د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه هر څه د هغوی په لاس کې دي او د افغانستان د خوانه هېڅ توجه ورته نه کېږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بېچاره حالت د افغانانو او په خاصه توګه په ایران کې. او مګر سرپرست حکومت هیڅ کوم برنامه ورته نظری حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی حتی یو خواهش هم کولی نسی ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او ډېر ډېر هغوی تر اغیز لاندې دي او نه غواړي چې کوم د پوز مشر یا د آیس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړه خفه نسی. دوی د افغانستان لپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغېزې به ډېر شي او د افغانانو د ستونزې به را هم زیاته شي.
تر زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع کړی وای. په هر صورت زمونږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. ل خپل میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خدمي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤل میرویس اشرفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.
ولا جنت نشانی جان قربان.